ラジオ。
السلام علیکم او د جمعې سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په دوو سهارنیو خبری مجلو پیلېږي. لومړی خبری مجله 13 دقیقې ده چې زه سالی وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره زیاتو کورنیو ځواکونو ته اړتیا ده. د پاکستان ولسمشر نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او وسلوالو کسانو په پاکستان کې یو آزاد خبریال وژلی دی. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي 23مه چې د 2011 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابره ده. پر ځینو نورو مسایلو هم خبری رپورټونه لرو. پایل د خبرونو او خبری مطالبو په لنډیز کوو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امن ټینګولو او امنیتي مسؤلیت د اخیستلو لپاره زیاتو داخلي ځواکونو ته اړتیا ده. جرمني د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه وکړه. د کابل امنیه قمانداني وایي جنایي پولیسو ته امر شوی چې تر دې وروسته که انسان تښتونکو وسلوالو مقاومت کاوه دوی ورباندې ډزې وکړي. امریکا پر شاوخوا 15 کمپنیو چې ګمان کېږي د ایران د توغندیو له پروګرام سره ارتباط لري تازه بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په عراق کې له خپلو پوځي قمندانانو سره وکتل. بایدن پاکستان او افغانستان ته تر تګ وروسته په عراق کې د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره بغداد ته لاړ. سپین مانی وایي چې نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په واشنگټن کې وګوري. راپورونه وایي د برازیل په جنوب ختیځ کې د موسمي سیلابونو او ځمکې د شویدو له کبله 420 کسان مړه سوي دي. او آذربایجان او اروپایي اتحادیې پرون د اوږدمهالو همکارۍ موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به یې باکو اروپایي اتحادیې ته د ګازو صادرات پیل کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو لپاره شایي زیاتو کورنیو ځواکونو ته اړتیا ولري. چارواکو ویلي له دې کبله چې مخکې له مخکې د 2014 میلادي کال د وضعیت اټکل نسی کېدی، دا اندېښنه سته چې د کورنیو ځواکونو لپاره په پام کې نیول سوی شمیر شایي کم وي. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي پر اساس ټاکل شوی دی چې په دې هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیت تر 2014 کال پورې په تدریجي ډول د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ټکی ته په اشاره ویلي کچېری ټاکل شوی چې د دې هیواد کورنیو امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو مسؤلیت تر 2014 کال پورې اخلي، نو باید د شمیر لپاره څو برابره زیات سي. د دوی لپاره اوسنۍ لومړنۍ حد 400,000 ټاکل شوی، خو د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ویلي حتی شاید تر 400,000 زیات ځواکم په دې بریالی نسي چې په کافي اندازه ټولو سیمو ته ورسیږي. جنرال عظیمی ویلي اوس دا نسي کېدای چې د 2014 کال د امنیتي وضعیت په اړه وړاندوینه وکړو، نو شاید دا شمیر کافي نه وي. جنرال عظیمی ویلي دا نه ده معلومه چې هغه مهال به امنیت څه ډول وي، خو اوسنی وضعیت ته په پاملرنې دا ویلی سي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د دې هیواد تر 400 زیات ځواکونه پکار دي. د روجر خبري اژانس په حواله جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د افغانستان کورنی ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د دغه هیواد د امنیت په تامین کې د رهبری رول ولري او د امنیت تامین په غاړه واخلي. د افغانستان نړیوال ملګري د دغه پلان ملاتړ کوي. د نړیوالو ځواکونو قومندانانو وړاندوینه کړې چې افغانستان د خپل امنیت د تامین لپاره د 400,000 ځواک چې په هغه کې به اردو او پولیس دواړه شامل وي اړتیا لري. نړیوال ځواکونه وایي چې پلان لري د 2014 کال تر پایه پورې د افغانستان لپاره دغه شمیره پولیس او عسکر برابر کړي. ټاکل شوی ده چې امریکایي ځواکونه د سش کال دوبی څخه له افغانستان څخه په تدریجي ډول په وتلو پیل وکړي. د ټکی ته په اشاره نړیوالو ځواکونو ویلي چې د روان کال تر پایه پورې به افغانستان 300,000 عسکر او پولیس لري. دا یادونه ورده چې افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن په خپل وروستي سفر کې دا هم ویل چې د امریکا متحد ایالات به تر هغو له افغانستان سره خپلې ملګرتیا ته ادامه ورکړي چې په دې هیواد کې اړتیا سته. جو بایدن ویل کچیری افغانان غواړي د امریکا متحده ایالات په دغه هیواد کې پاتې شي.
و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امن ټینګولو او امنیتي مسوله د اخیستلو لپاره زیاتو داخلي ځواکونو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني کابینې پر دې سربېره چې د یو بل کال په مخه په افغانستان کې د خپلو پوځونو د پاتې کېدو پریکړه وکړه، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د پیل نیټه اعلان کړه. د انګلا میرکل حکومت په دې برخه کې له اختلاف سره سره له پارلمان وغوښتل چې د کابینې پریکړه تایید کړي. د کابینې له پریکړې سره سم ټاکل شوې ده چې د روان کال لپاره له افغانستانه جرمني ځواکونه په وټلو پایل وکړي. خو د پوځینو د حقونو مدافع ټولنه د جرمني د حکومت پر پریکړه باور نه لري او وایي چې دا فیصله د انتخاباتي کمپاین یو برخه ده. اسمت سروان نور معلومات اوروي.
د جرمني کابینې موافقه وکړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت وشت کړي، خو ورسره په یو وخت کې د لومړي ځل لپاره دا پریکړه هم وکړه چې څه وخت باید جرمني ځواکونه له افغانستان ووځي. د میرمن انګیلا میرکل کابینې همداراست د جرمني له پارلمانه وغوښتل چې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د جرمني ځواکونو له پاتې کېدو سره موافقه وکړي. د جرمني د حکومت د کابینې له پریکړې سره سم د دغه هیواد عسکر به د روان 2011 کال په پای کې له افغانستانه په وتلو پیل کوي. د کابینې د پریکړې په برلین کې اختلاف پیدا کړی دی. د جرمني دفاع وزیر کارل تیودر څو ګوتنبرګ د ځواکونو د وتلو د نیټې له ټاکلو سره مخالفت کړی. د بهرنوی چارو وزیر ګیو د ویستر ویلا بیا د ځواکونو د ایستلو لپاره پر کلک او ټاکلي مهال ویش یا د نیټې پر اعلانولو ټینګار کړی دی. خو ګوتنبرګ د کابینې تر غونډې مخکې د جرمني زی ډی اف تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې دی له ویستر ویلا سره اختلاف نه لري او نه یې په دې موضوع ورسره شخړه کړې ده. جرمني حاضردمه په افغانستان کې 4,600 پوځیان لري چې د ناټو تر مشې لاندې د ایساف په چوکاټ کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیت کوي. نظر پوښتنې ښیي چې اکثره جرمنیان په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور مخالف دي او د دې ملاتړ کوي چې ځواکونه یې هیواد ته ور وغوښتل شي. د جرمني پارلمان به د جنوري په 28 په افغانستان کې د جرمني ځواکونو نوي ماموریت ته چې د 2012 تر فبروري پورې دوام کوي رای ورکړي. حضرتمه جرمني کولی شي په افغانستان کې تر 5,350 پورې سرتیري وساتي. تر اوسه پورې په افغانستان کې 45 جرمني پوځیان په جګړو یا تصادفي پیښو کې وژل شوي دي. د جرمني د کابینې په پریکړه کې ویل شوي حکومت ډاډه ده چې د 2011 کال په پای کې افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو په سپارلو سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کمولی شي. د جرمني د پوځیانو اتحادیه د حکومت له لوري په دې ژمنه کې چې د کال لپاره بل افغانستان د عسکرو په استلو پیل کوي باور نه لري او وایي چې حکومت په دې ډول خبرو ذهنونه بل لور ته اړوي. د اتحادیه په خاله حکومت غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې ډېره پوځیانو ته ښه امکانات او وسایل ورکړي. د دې اتحادیه مشر اولریخ کرسیچ په یوه مرکه کې وویل عسکر د نیټو په ټاکلو یا مهال ویشونو باور نه کوي. د همداراز ویل چې د کابینې پریکړه د انتخاباتي کمپاین د اړتیا له مخې شوې ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې جنایي پولیسو ته امر شوی کله دی وروسته د انسان تنشتونکو وسلولو ډل مقاومت کاوه پر هغه دی ډزې وکړي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مشر وایي مخکې جنایي پولیسو هڅه کوله چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف انسان تنشتونکو ژوندۍ ونیسي، خو په وروستیو پیښو کې لیدل شوی چې هغوی د پولیسو په وړاندې اکثرا له وسلولو مقاومت څخه کار اخلي. په دې نور حال د ماریا صدیقي رپورټ کې
د کابل جنایي پولیسو د تختونکو ډلو پر وړاندې د خپلو اقداماتو د سختولو په ترڅ کې د هم پتی لیدل چې د تختونکو د هغو ډلو پر ضد به له وسلې کار اخلي چې له دوی سره مقاومت کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمونوال محمد ظاهر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه ځکه شوې چې په ځینو مواردو کې تختونکو ډلو د جنایي پولیسو پر وړاندې وسلې کارولې.
امی اختطاف چیاره که در کابل کومت چند روز پیش سرشان امر پیره دادم گفت میاره بکشین در صورتی که با شما مقاومت میکنه
در تختون که پا حقا دلو چه لپولیس سر نخطه کوی چو رزی ولانده در دازو امر بار کرد او دازکا چه پا چو زیونو که زمو کارکون که شهیدان کلل. در حقی مخ که با مو در دوی پا منز که در ملکی وگرو در موجودیت لویره پر دوی دازه نکوله او در جوندین ولو حتا پا مکوله خود دوی زمو پر کارکون که دازه وکره نموک هم در دازو امر بار کرد
که باز ما گفتیم که شما به سرشان فایر کنید.
د دې ترڅنګ د کابل جنایي پولیس وایي چې د دوی تحقیقاتو ښودلی چې په سړې تښتونه کې تر ډېره هغه خلک ښکیل دي چې د دوی په وینا بډایه دي. ښاغلی ظاهر دا کسان داسې رواني ناروغان وبلل چې د ده په وینا د خلکو له ځورولو خوند اخلي. خو د کابل جنایي پولیس وایي چې دوی د داسې ډلو د نیولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. بل لور ته که څه هم د تښتونکو ډلو پر وړاندې د جنایي پولیسو په پام کې نیول شوي وروستي اقدامات تر ډېره معقول بلل کېږي، خو ځینې خلک بیا وایي چې پولیس باید د شرایطو په پام کې ساتلو سره چلند وکړي.
زما نوم محمد صابر دی. هغه خلک چې سړی تښتونکي دي دفتن هغوی باید له منځه یوړل شي، چې په آینده کې د نورو کسانو چې د داسې عمل ترسره کوي هغوی ته پام شي.
زما نوم مزار الدین ده. زما نظر دا ده چې هغه باید ډز اونی کي دفتن دزګیر شي.
زما نوم انجینر اختر یم. نو اختطاف یو جرم ده په یو جامعه کې، او هر څوک چې په دې جامعه کې دغسې یو جرم کوي باید قانوني باید مجازات وسی. که چیرې اختطاف شي په داسې مرحله کې چې هغه قابل دی فایر، شاید پولیس دا اجازه باید ولري چې هغه باندې فایر وکړي، او که په عادي حالت کې نو هغه حق دې نه لري چې په عادي حالت کې یو اختطاف شي دی فایر کړي.
د تښتونکو ډله پر وړاندې د جنایي پولیسو د چلند په اړه دا بحث په داسې حال کې کیږي چې د خلکو په وینا د سړي تښتونې پیښې موجودې دي، خو خلک پر اړوندو ادارو انتقاد کوي او وایي چې دغه ادارې د وژونکو او تښتونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي، او یا هم له نیولو وروسته بېرته د پیسو په بدل کې یا هم د پېژندګلوۍ له مخې خوشي کیږي. خو اړوند ادارې بیا وایي چې دوی د تښتونکو او وژونکو سره د قانون په رڼا کې چلند کوي څو له قانون سره سم خپله سزا ویني.
د بشري ازادیو د څارنې نړیواله اداره یا فریډم هاوس چې مقر یې په امریکا کې دی په خپل تازه رپورټ کې وایي مطلق العنانو او استبدادي رژیمونو د نړۍ په زیاتو برخو کې پر سیاسي او مدني ازادیو فشار راوستی دی. رپورټ وایي چې په تیرو نږدې 30 کلونو کې وروستي 15 کلونه د نړۍ په سطحه سیاسي او مدني ازادۍ زیاتې محدودې سوې دي. په دې رپورټ کې یو شمېر هیوادونه د سیاسي ازادیو له پلوه پرمختللي، خو په ځینو نورو کې وضعیت خراب شول سوی دی. په راپور کې افغانستان هم یاد شوی دی. نور جزئیات له فرشته جلال زید خبري.
فریډم هاوس په دې رپورت کې وایي افغانستان، عراق، روسیه، قزاقستان، تاجکستان، بیلاروس، ازبکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې خلک یې سیاسي او مدني ازادۍ نه لري. په عین حال کې پاکستان، ارمنستان، بوسنیا، هرزګوینیا، قرغزستان او یوکراین په نسبي ډول شبل سوي دي. د دې رپورت برابرونکي وایي د بالټیک له سیمې پرته په تیرو نهو کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې د مدني او سیاسي ازادیو له پلوه وضعیت مخ په ځوړ روان دی. د رپورت د یو لیکوال آرک پودینګټون په وینا د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د دې یو عامل د روسیې غیر دیموکراتیک نفوذ دی.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade basically,
د وای د پخوانی شوروي جمهوریتونه په تیرو لسو کلونو کې لچټ څخه لا چټ لویدل دي. دا حالت د روسیې لخوا رهبری کیږي. منځنۍ اسیا د نړۍ له هغو سیمو ده چې استبدادي رژیمونه په قدرت کې دي. ازبکستان او ترکمنستان زموږ د دغه لست په تر ټولو ټیټه خانه کې دي. د رپورت بل لیکوال کریستوفر واکر وایي په تاجکستان کې چې استبدادي رژیم لري تیر کال تازه منفي نقشې ثبت سوي دي، او په یوکراین کې د تیر کال انتخابات چې له لانجو ډکو په سیمه کې یو عمده منفي پرمختګ بلل کیږي. د دې نړیوالې څارونکي ادارې رپورت وایي روسیه، بیلاروس، ایران، چین او وینزویلا تیر کال د خپلو خلکو د سیاسي او مدني ازادیو په برخه کې له زیاتې بې پروايي ډک عمل کړی دی.
په خبری مجله کې د پاکستان پر وضعیت هم رپورت لرو چې په کراچي کې یو آزاد خبريال وژل شوی. د دغه ورځ د پاکستان ولسمشر نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري، خو تر هغه مخکې اسمت سروان په ځینو غربي ورځپاڼو کې د افغانستان مسایل تعقیب کړي دي.
د لویدیز مهمو ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو په باب مختلف مطالب خپاره کړي چې د هغو له منځه لاس انجلس ټایمز او وال سټریټ ژورنال رااخلو. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې تبصره د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه ده. په پیل کې ویل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا د 2000 کال د اکتوبر په 1 نیټه یو حکم تصویب کړ چې په درست نړۍ کې له هغه څخه د ښځو او هم د نړیوالې سولې لپاره د یو لوی بری په توګه هرکلی وشو، او دا د دې موسسې په تاریخ کې شاید تر ټولو روشنفکرانه پرېکړه وه. لنډه دا چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا 1325 نمبر پریکړه لیک له ښځو وغوښتل چې د شخړو او لانجو په حل کولو او د سولې او بیا رغونې په چارو کې له نارینه وو سره په مساوي ډول برخه واخلي ورسپنه زیاتوی د نارینه او ښځې ترمنځ د برابرۍ او مساوات په شان نوی افکار لښته لښه د یوې پیړۍ په مخه د افغانانو د کلتوري لانجو او بحثونو په محور کې ول. په 1960 لسیزه کې امان الله خان او میرمن ملک سوریا د افغانستان د عصري کولو لپاره د خپلو زړورو ګامونو او هلو ځلو په خاطر لا هم د افغانانو له ذهنونو نه دي وتلي. لاس انجلس ټایمز په دوام کې کښلي په 2020 د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې خپل تقدیر له ښاغلي کرزي سره شریک کړ. دا ورځپاڼه لیکي موږ د بن په کانفرنس کې چې یوازې دوه ښځو پکې ګډون کړی و کرزی واک ته ورسو. موږ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په میلیونونو ډالر ولګول، حال دا چې د کرزي کسانو په انتخاباتو کې درغلي وکړه. لنډه دا چې موږ نه یوازې له ده او د ښځو خلاف د ده په خورا زیاتو محافظه کارانه دودونو کې ګیر شوي یو، بلکې د ده حکومت هم امریکا د یوه نه ختمیدونکي جګړې له لوی مشکل سره مخامخ کړی دی. لاس انجلس ټایمز زیاتوي له دې چې ورتیر شو کرزي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ ډول کار نه دی کړی. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د طالبانو د حملو په باب تبصره کړلې. په دې تبصره کې لولو د کابل د چهارشنبې د ورځې د ځانوژونکي حملې په شمول چې دوه تنه پکې ووژل شول، د طالبانو د تیرې میاشتې حملو له دوبي را په دې خوا د کابل نسبي آرامښت خراب کړ. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي کابل د افغانستان یوازینۍ سیمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې د امنیتي چارو مسؤلیت له نړیوالو ځواکونو څخه اخیستی دی. نو په کابل کې د طالبانو د حملو زیاتېدل د دې ښکارندوی کوي چې افغان ځواکونو ته د افغانستان د نورو سیمو د امنیتي چارو د سپارلو پلان ماهیتا نازک او کمزوری دی.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. روانه خبری مجله تر 8 بجو او 10 دقیقو ده. دا هم د دې خبری مجلې د خبرونو او خبری مطالبو لنډیز یو ځلې بیا. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امن ټینګولو او امنیتي مسؤلیت د اخیستلو لپاره زیاتو داخلي ځواکونو ته اړتیا ده. جرمني د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه وکړه. د کابل امنیه قمندانۍ وایي جنایي پولیسو ته امر شوی چې تر دې وروسته که انسان تښتونکو وسله والو مقاومت کاوه دوی ورباندې ډزې وکړي. امریکا پر شاوخوا 15 کمپنیو چې ګمان کېږي د ایران د توغندیو له پروګرام سره ارتباط لري تازه بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په عراق کې له خپلو پوځي قمندانانو سره وکتل. سپینې ماڼۍ وایي چې نن به د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په واشنگټن کې وګوري. راپورونه وایي د برازیل په جنوب ختیځ کې د موسم سیلابونو او مځکه د شویدو له کبله 460 کسان مړه شوي دي او آذربایجان او اروپای اتحادیه پرون د اوږدمهاله همکاري موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به باکو اروپای اتحادیه ته د ګازو صادرات پیل کړي. سپین ماڼۍ وایي چې نن به د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په واشنگټن کې وګوري. زرداری به نن په واشنگټن کې وي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچارډ هولبروک په یادغونډه کې برخه واخلي. نوموړی تیر میاشت مړ شو. نور هر له واشنگټن د ازادي رادیو د مشال د څنګ د خبريال هارون بچا په رپورت کې وري.
کسه هم ویل شوی چې د صدر زرداری امریکا ته سفر ذاتی بڼه لري، ولې د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل چې امریکایي صدر اوباما به د جمعې په ورځ صدر زرداری سره رسمي لیدنه وکړي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکي ملګرتیا او پاکستان کې د جمهوریت او غوره حکومتدارۍ په چارو خبرې وشي. دا چې د پاکستان صدر ولې غوره کړه چې د ریچارډ هالبروک د مړینې په مراسمو کې د ګډونو کې او ورته د عقیدت پرزونې وړاندې کی په واشنگټن کې د عالمی سیاسي چارو د یوې څېړنیزې ادارې پالیټیکټ مشر ښاغلی عارف انصار وایي چې ریچارډ هالبروک د سیمې په حالاتو ژور نظر لرلو او ډېره ګرانه ده چې د اوباما د انتظامی بل یو چارواکی د هغه پر رنګ رول ولوبوي.
دا په دې وجه ډېر ضروري و چې پاکستان او امریکې حالات څنګه روان دي. ریچارډ هالبروک چې و هغه باندې ډېره نږدې جایزه اخیستی و او ډېر تجربه لرل. هغه یو سینیئر سفارتکار و د امریکې او ډېر زیات هلته انډرسټینډنګ ډیولپ کړي او بیا چې کم هلته سیاسي او فوجي لیډران دي هغوی سره تعلقات ډېر پرسنل لیول باندې هغه ډیولپ کړي. چې دغه کمی دی هغه به ډیر زیات به اوس محسوس کیږي.
ښاغلی انصار دا هم ویل چې د صدر زرداری د صدر اوباما په شمول د نورو لړپوړو امریکایي چارواکو سره د لیدنو پر مهال داسې بریخي چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت سربیره د هیواد په قبایلي سیمو کې د پراخ پوځي عملیاتو کولو په امکاناتو خبرې وشي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې شنونکي دا هم وایي په عین حال کې چې دغه هیواد کې سیاسي اړې ګړې رامنځته شوې، د صدر زرداری د امریکا د سفر هدف د خپل کمزوري حکومت دپاره ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي.
پاکستانی چرواکی وایي چې پر شمالي وزیرستان د هاوند د مرمیو په تازه حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. ګمان کیږي چې دا حمله د افغانستان له خاورې شوې وي. پاکستانی چرواکو ادعا کړې چې دا حمله د افغانستان امنیتي ځواکونو یا په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو کړې ده. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سرچینې وایي چې په دې ارتباط څېړنې کوي. تیر شپه په کراچی ښار کې نامعلومو وسلولو د جیو په نامه د یو خصوصي ټلویزیون یو خبریال په ډزو وواژه. د ده مړی نن د بلوچستان په ژوب سیمه کې د ده په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال براکوال میاخیل په رپورټ کې اوري.
پښتون ژورنالیست ولی خان بابر چې د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره کار کاوه، تیر ټوله ورځ جیو ټلویزیون ته په کراچۍ کې تر ژوندیو راپورونو ورکولو وروسته ماخستن په خپل شخصي موټر کې کور ته روان و چې په لیاقت آباد سیمه کې سوپر مارکیټ ته نږدې د پولیسو یوې قومندانۍ ته مخامخ نامعلومو وسلوالو لومړی ودراوه او بیا یې ډزې پرې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د نوموړي مړی یو ساعت پر ځای پروت و او وروسته پولیسو عباسي شهید روغتون ته رسولی و. د روغتون کارکوونکي وایي ولی خان بابر 15 مرمۍ لګې دلای دی. بیګا د پاکستان په وخت د شپې د لسنیمو بجو په شاوخوا کې جیو ټلویزیون خپل عادي نشریات ودرول او د خپل وژل شوي خبریال د مرګ عاجل خبرې خپور کړ.
انتهایی رنج و علم کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ جیو نیوز کے نوجوان رپورٹر کراچی میں ولی
مش پر ډیر خوشنۍ او غم سره اعلان کو چې د جیو نیوز ځوان خبریال ولی خان بابر له وسه یو ساعت مخکې په لیاقت آباد کې د ترهګرۍ په یو برید کې ووژل شو. ولی خان په کراچی کې د جیو ټلویزیون یو ځوان تکړه خبریال وو او په ډیر چټکۍ سره مخ په وړاندې روان وو. د جیو ټلویزیون د خبر له مخې پرون د کراچی له پهلوان ګوټ سیمې څخه د دوو وسلوالو ډلو چې د نشه یي توکیو قاچاقبر بلل سوی تر نشته ورسته د دوو وژل سویو کسانو مړی وموندل سول. پولیسو هلته د دغه ورانکارو ډلو په خلاف د پلټنې عملیات کول او ولی خان بابر له هماغه ځایه ټول ورځ په ژوندۍ بڼه راپورونه ورکول او دا یې د ژوند وروستی راپور سو.
پهلوان ګوټ کې مکینو نه قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ مستقل طور پر علاقے میں قیام امن کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں. ولی خان بابر، جیو نیوز، کراچی.
نوموړی وایي د پهلوان ګوټ سیمې اوسېدونکو له امنیتي ادارو څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې دې د بشپړ امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ولی خان بابر پر ناببره وژنه د کراچۍ او د بلوچستان ژورنالیستان او همدارنګه د جیو ټلویزیون ټول کارکوونکي سخت غمجن دي او ټاکل شوی ده چې نن ورځ به ژورنالیستان د تورې ورځې په توګه لمانځي.
د امریکا د ټولو قواوو لوی درستیز وایي افغان او نړیوالو ځواکونو په وروستیو کې وسلول مخالفان مات کړي، خو دا بریالیتوبونه تر هغو نسي خوندي کېدای چې په پاکستان کې د تروریزم مرکزونه له منځه نه وتللي. اډمیرال مایک مولن پاکستان د نړیوال تروریزم د ثقل مرکز وباله. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا لوی درستیز پاکستان د نړیوال تروریزم د ثقل مرکز وباله، خو وایي دی ډاډه دی چې د پاکستان پوځ پوهیږي چې د دغه خطر د ختمولو لپاره باید څه وکړي. د په عین حال کې ویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د ماتې په حال کې دي، خو په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره باید په پاکستان کې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه له منځه یوړل شي. اډمیرال مولن ټینګار وکړ دا خبره ډیره حساسه او مهمه ده چې په پاکستان کې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه باید بند کړی شي. موږ په افغانستان کې تر هغو نشو بریالي کېدای چې دا مرکزونه له منځه نه وي تللي. اډمیرال مایک مولن دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شپږ حساسې میاشتې لا په مخ کې لري. تیر کال د امریکا ولسمشر ویلي و چې د سږ کال د جولای په میاشت کې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي، خو د ښاغلي اوباما د ډیموکرات ګوند ډیری غړي باور نه لري چې تر هماغه وخته دې د افغانستان په جګړه کې د پام وړ بدلون راشي. د اډمیرال مولن په شمول د امریکا جګپوړي پوځي چارواکي او قوماندانان وایي چې دوی لا نه پوهیږي چې سجدو به له افغانستانه څومره امریکایي ځواکونه ووزي او یا له کومو سیمو څخه به ووزي.
دوی وای له افغانستان به ډیر امریکایي پوځیان ممکن د 2014 کال تر پای ونوزي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پای د خپل هیواد د ټولو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د کابل په روسي سفر کې وویل چې له 2014 وروسته هم که امریکایي پوځیانو ته اړتیا وه هغوی کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي.
We are not leaving in 2014.
موږ به په 2014 میلادي کال کې ونوځو. هله منو چې تر دې وخته امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارو ترڅو په خپل د خپل هیواد امنیت وساتي. که تاسو غواړئ موږ به پاتې شو، غواړو چې تاسو سره په ګډه کار وکړو چې دا به د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز ادمیرال مولین د چهارشنبه په ورځ اټکل وکړ چې له جولای څخه به له افغانستانه ګڼ شمېر امریکایي پوځیان ووزي او دی ګمان کوي چې د طالبانو د مرکزونو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له دوام سره به تاوتریخوالی زیات شي. د په عین حال کې وویل چې خلک د طالبانو پر ضد راپورته کیږي او د کندهار په شان په سختو سیمو کې پرمختګ لیدل کیږي. مولن زیاته کړه، زه پوره ډاډه یم چې د دشمن ماتې به دوام وکړي او افغان او نړیوال ځواکونه به خپل حضور پراخ کړي او پر عملیاتو او د خپلو ظرفیتونو په لوړولو به فشار ډیر کاندي. افغان او نړیوال ځواکونو د تیر کال په وروستیو میاشتو کې په کندهار کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وکړل او یو شمېر ولسوالۍ له هغوی څخه تصفیه کړې. دغه عملیاتو د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راوستی دی. خو څارونکي وایي هغه وخت کېدای شي د دوی د عملیاتو په بریالیتوب باور وشي چې پسرلی راشي چې د طالبانو د حملو فصل پیلېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا پر شاوخوا 25 کمپنۍ چې ګومان کیږي د ایران د توغندیلو پروګرام سره ارتباط لري تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت ویل لدی جملې 24 کمپنۍ د حمل او نقل له ایرانی دولتي کمپنۍ سره اړیکې لري. دوی نور کمپنۍ له فضایي صنعتي سازمان سره چې د ایران د دفاع وزارت اړوند څنګه بلل کیږي تړلې ګڼل سوي دي. له تازه بندیزونو هدف دا دی چې د ایران پر اټومي پروګرام فشار راوستل سي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف پرون ویل چې د ایران وروستۍ وړاندیز چې غواړي خپل هستوي تاسیسات مفتشونه ته پرانیزي د غور وړ دی. خو دا نسی کولای چې د تهران د هستوي پروګرام په اړه د نړیوالو مذاکرو ځای ونیسي. ایران له روسیې، چین او هنګری څخه چې اوس مهال د اروپایي اتحادیې دورې مشري کوي غوښتنه کړې چې د دوی اټومي تاسیسات وګوري. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په عراق کې له خپلو پوځي قمندانانو سره وکتل. بایدن پاکستان او افغانستان ته تر تګ وروسته په عراق کې د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره بغداد ته ولاړ. دوی ویل د عراق خلک د یو ډیموکراتیک او بریالي هیواد د جوړولو په حال کې دي. جو بایدن په بغداد کې امریکایي عسکرو ته وینا وکړه او ټینګار وکړ چې عراقي ځواکونه بیا هم مرستې ته اړتیا لري. عراق ته د شغلی بایدن د سفر مخکې تر مخکې نو اعلان سوی ده. په بغداد کې له صدر اعظم نوري المالکی د امریکایي قوم ځواکونه لقمندان او هلته د امریکا له سفیر سره وکتل. دا په عراق کې د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د نوي موقت حکومت تر تشکیل وروسته د هیواد ته د دومره لوړ رتبه امریکایي هیات اول سفر دی. آذربایجان او اروپایي اتحادیې پرون د اوږدمهالو همکاریو موافقه وکړه چې پر اساس به باکو اروپایي اتحادیې ته د ګازو صادرات پیل کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوزي مانویل باروسو د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره دغه تړون پرون په باکو کې لاسلیک کړ. علیف وویل چې پر بیلابیلو مسایلو یې خبري وکړي.
We discussed the issues related to economic development.
دا وی موږ پر اقتصادي پرمختیا او اقتصادي همکاري او د آذربایجان پر سیاسي اصلاحاتو، دیموکراتیک کولو، سیمهیز او اقتصادي وضعیت، انرژي او بیلابیلو اړوندو مسایلو خبري وکړي.
Diversification issues.
اروپایي اتحادیه وایي چې دا اروپا ته د ګازو د صادراتو په برخه کې د آذربایجان لومړی کتبي موافقه ده. راپورونه وایي د برازیل په جنوب ختیځ کې د موسمي سیلابونو او مځکې د شویدو له کبله 460 کسان مړه سوي دي. زیات خلک په نووا فریبورګو او تیرس پولیس ښارونو کې مړه سوي دي. په دې هیواد کې په سلګونو کسان بې کوره سوي هم دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي د تلفاتو شمیر نور هم اوچت سي. په عین حال کې ژغورونکو ډلو په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو مرستو ته دانګلی دي. په تونس کې د اعتراضونو له زیاتېدو سره د دې هیواد ولسمشر پریکړه کړې چې په 2014 میلادي کال کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نه درېږي. ولسمشر زین العابدین بن علي چې له 30 کلونو راهیسې په تونس کې په واک کې دی، پولیسو ته امر کړی چې پر اعتراض کوونکو ډزې نه کوي. تر دې مخکې پر مظاهره کوونکو د پولیسو په ډزې کې لږ تر لږه یو تن د تونس په پایتخت کې وژل شوی و. په ملګرو ملتونو کې د بشر حقونو عالي کمشنرې ناوې پیلی پرون په جنیوا کې رویټرز آژانس ته په خبرو کې وویل چې په تونس کې پر بشري وضعیت اندېښنه لري. دا وایي د بشر حقونو کمیټې د تونس حکومت ته خبرداری ورکړی چې دې ستونزې ته د حل په هدف له 2008 میلادي کال راهیسې د ځورونې او فشارونو موارد وڅېړي. زه پر سوله ییزو مظاهرو هم اندېښنه لرم چې ګډون کوونکي بندیان سوي، داسې ادعاوې هم شته چې دغه نیول سوي کسان شکنجه سوي دي. د بشري حقونو د یوې ادارې د رپورټ پر اساس په دې هیواد کې د خوراکي موادو د نرخ پر لوړوالي او د کارونو پر نشتوالي په اعتراضونو کې لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي. له دې سره 9 بجې سوي زرغونه منګل دویمه سهارنی خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر قرار باشد که نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشور را در سال 2014 به دوش گیرند، شمار عساکر و پلیس افغان باید بیش از حد تعیین شده باشد. یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیان چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده صورت گرفت. مقامات پاکستانی میگویند مرمی‌های هاوان که گمان می‌رود از خاک افغانستان فایر شده‌اند بر یک منزل در شمال غرب پاکستان اصابت کرده 8 نفر را کشتند. ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی که قماندانی امنیتی کابل میگوید که فرمان تیراندازی بالای اختطافچیان ماسله و دیگر جنایتکاران را صادر کرده است. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه با همتای پاکستانیش در واشنگتن ملاقات کند. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای شرکت در مراسم یادبود از ریچارد هولبروک که ماه گذشته وفات کرد عازم واشنگتن گردد. بیش از 420 نفر در اثر سیلاب‌های شدید و لغزش زمین در برازیل کشته شدند. اکثر قربانیان از دو شهر در شمال ریو د ژانیرو میباشند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر بازنگه داشتن تأسیسات هسته‌ای‌اش به روی مفتشین بین المللی قابل غور می باشد، اما نمی تواند جای تفتش جهانی و مذاکرات هسته‌ای را بگیرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا حین دیدار از عراق و عساکر آمریکایی در بغداد سخنرانی نموده و هم گفت مردم عراق در آستانه تأسیس یک کشور دموکراتیک نیرومند و موفق قرار دارند. و با شدت‌یابی موج اعتراضات در تونس، رئیس جمهور آن کشور به روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در انتخابات سال 2014 خود را برای دور دوم کاندید نمی‌کند. وزارت دفاع افغانستان گفته اگر قرار باشد که نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی کشور در سال 2014 خودشان به عهده بگیرند، تعداد عساکر و پلیس افغان باید بیش از حد تعیین شده 400 هزار نفر باشد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفت حتی تعداد بیشتر از 400 هزار نفر هم شاید کافی نباشد، چون در حال حاضر چگونگی وضعیت امنیتی سال 2014 را نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما با در نظر داشته وضعیت جاری افغانستان برای متحد شدن مسئولیت های امنیتی خود به نیروی بیش از 400 هزار نفر نیاز دارد. بر اساس آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور کرزی میخواهند نیروهای افغان تا پایان سال 2014 نقش رهبری کننده مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. کشورهای کمک کننده از این پلان آقای کرزی حمایت میکنند. قماندان مرجانه نظامی پیش بینی کردند که افغانستان بر دفاع از خود به حیث ببخشین به یک نیروی حداقل 400 هزار نفری اردو و پلیس ضرورت داره. کشورهای کمک کننده پلان دارند تا بخشی از این اذاکر و پلیس تا آخر سال 2013 آماده بسازند. اونا متحد شدند که افغانستان بعد از اینکه اذاکر آمریکایی در ماه جولای امسال خروج از کشور آغاز کنند تا پایان سال جاری 300 هزار اسکر و پلیس خواهد داشت. در رابطه با موضوعات امنیتی کشور باید گفت که یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیای چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. گفته شده فعالیت مخالفین مسلح در ولایت شمالی کشور در اواخر شدیداً افزایش یافته. این در حالی است که وزیر داخلی افغانستان چند هفته پیش گفته بود که تهدید طالبات شمال در نیست که فکر میشه. در مورد اجلاس دیروزی مقامات امنیتی شمال کشور همکارم احمد حنایش جزئیات بیشتر داره.
این کنفرانس در حال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با اشتراک مقامات نظامی افغان و ناتو، نمایندگان مردم و والیان ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر برگزار شد که در این اواخر مشکلات امنیتی ناشی از افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایات در حال شکل گرفتن است. پیش از این مقامات دولتی ولایات شمال کابل همواره تاکید میکردند که این ولایات از مناطق امن افغانستان به شمار میروند و مخالفین مسلح دولت در ولایات شمال کابل توانایی انجام فعالیت های تخریبی را ندارند. اما در حال حاضر مقامات دولتی ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر تایید میکنند که اکنون مشکلات امنیتی در این ولایات در حال شکل گیری و افزایش است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این کنفرانس گفت با وجود آمدن این مشکلات امنیتی عوامل مختلف دارد که آنها را شناسایی کردند.
مشکلات ها و چالش هایی که فرارای امنیت گرفته است ما درک کردیم، آنچه که از توان ما بود از ما انجام دادیم. ما کوشش کردیم که مشکلاتی که چالش رای امنیت است کدام کارا است اولویت بندی کردیم. گفتیم یک بیکاری، ناهماهنگی، بیکاری کماندانان مسلح در قریه و قصبه، اقتصاد مردم.
با باور شماری از کارشناسان مسائل سیاسی، با توجه به نزدیک بودن ولایات شمال کابل به پایتخت، با وجود آمدن مشکلات امنیتی و گسترش فعالیت تخریبی مخالفین مسلح دولت در این ولایات، تنها مایه نگرانی مقامات دولتی محل نه، بلکه نیروهای بین‌المللی هم از این بابت حراس خواهند داشت، زیرا پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی نیز در میدان هوایی بگرام در شمال کابل موقعیت دارد. کارشناسان مسائل سیاسی همچنان یکی از عوامل عمده افزایش مشکلات امنیتی و گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت را در ولایات شمال کابل نارضایتی روزافزون مردم از دولت و افزایش بی‌ثباتی می‌دانند. کرام الدین کریم والی پنشیر نیز در این کنفرانس با موضوع به وجود آمدن مشکلات ناامنی اشاره کرده و با ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های دولتی و نیروهای بین‌المللی برای جلوگیری از این مشکلات تاکید کرد.
در حالی که تلاش ها به هدف ایجاد ثبات در ولایت شمالی کشور ادامه داره، تلاش های هم به هدف مبارزه با جنایتکارا در کشور شدت گرفته. جزئیات موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته که فرمان فیر بالای اختطافچیهای مسلح و دیگر جنایتکارا را صادر کرده. مقامات ریاست گفتند در صورتی که جنایتکارا از خود مقاومت نشان بدن و به پلیس جنایی تسلیم نشن، بالای اونا از طرف پلیس جنایی تیر اندازی صورت خواهد گرفت. اما مردم به این نظر هستند که پلیس جنایی نباید بالای اختطافچی‌ها فایر کنه، بلکه کوشش شود که این افراد زنده به چنگ نیروهای پلیس بیفتن. منیژه دیو جزئیات بیشتر دارد.
هرچند انتقادهای زیادی در خصوص اینکه پلیس جنایی کابل در دستگیری اختطافچیان عاجز می آید وجود دارد، اما به تازگی ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل امر تیراندازی را مطابق به قانون پلیس بالای اختطافچیان و دیگر جنایتکاران صادر نموده است. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این عمل در برابر اختطافچیان صورت خواهد گرفت که با پلیس جنایی درگیر شوند. آقای ظاهر در این مورد گفت
امی اختطافچیاره که در کابل کما چند روز پیش سرشان امر پیر دادم گفت میاره بکشین در صورتی که با شما مقاومت میکنن، چون بوده چند جای کارمندای ما را با شهادت رساندن، چون ما میگفتیم که ما افراد ملکی در بین از یانه باشه تا که نشناختین دقیق شما کوشش کنید که زنده بگیریم که در جریان تحقیق ما از پیش استفاده کنیم، اما اونا بی‌محابا سر کارمندای ما فایر میکنن که باز ما گفتیم که شما سرشان فایر کنید.
رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید که برخی از اختطافچیان افراد ثروتمند بوده و دارای مارکت ها و بلند منزل های زیادی در کشورند، اما وی نامی از این اشخاص نبرد. آقای ظاهر میگوید این اختطافچیان ثروتمند با منظور دریافت پول به اختطاف مردم دست نمیزنند، بلکه دچار تکلیف روانی اند که از آزار و اذیت مردم لذت میبرند. در این حال ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید قبلا اعلان نموده است که دارایی های منقول و غیر منقول گروه های اختطافچی پس از بررسی آنها به نفع دولت ضبط میگردد. از سوی هم مردم شهر کابل در مورد دستگیری و یا تیراندازی از سوی پلیس جنایی بالای اختطافچیان نظریات مختلف دارند. شماری از باشندگان شهر کابل در این مورد چنین میگویند
ما مسابق کسایی که اختطافچی و یا کسایی که در قتل مردم بیگناه ما دست دارن در آن واحد که گرفتار میشن و در این عمل بالمثل باید در مقابلشان صورت بگیره و اینا دفعتن از بین باید برده شوند.
اسمم مزار الدین است. باید اونا در پنجه قانون گرفتار شوند. بر خود پلیس باید دفعتن فایل خود درست نیست، خب گرفتار شوند خوب تر است.
ما انجینر اختر وقتی که اختطاف چی در کدام مرحله می باشه طبعا بالمثل باید یک عکس العمل نشان میده، در صورتی که دستگیر میشه باید قانونن جذاب بدید.
در همین حال مردم با انتقاد شدید از ارگان‌های مربوط میگویند که این ارگان‌ها در گرفتاری اختطافچیان و قاتلان اقدام جدی نمی‌کند و یا پس از گرفتاری اختطافچیان آنان با پرداخت پول و یا به اساس شناخت با مقامات بلند رتبه رها می‌گردند. گزارش های وجود دارد که اکثر اختطافچیان افراد را که اختطاف می کنند با بریدن دست و بینی و گوش هایشان از چیغ و ناله و فریاد آنان لذت می برند. مسئولان ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل می گویند که آن عده از اقارب این اختطافچیان که توسط پول آنان کار می کنند نیز تحت بررسی پلیس جنایی قرار دارند.
شنیدن که ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل فرمان فایر بالای اختطافچیان ماسله و دیگر جنایتکارا را صادر کرده. در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که کابینه آلمان دوره ماموریت نیروهای آلمانی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کابینه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روز چهارشنبه تمدید ماموریت نیروهای آلمانی را برای یک سال دیگر در افغانستان تصویب کرد، ولی در تصویب کابینه آلمان گفته شده که خروج نیروهای او کشور از افغانستان در آخر سال 2011، البته در آخر امسال آغاز میشه. این تصمیم کابینه آلمان حساسیت هایی را در برلین بین وزارت دفاع، البته بین وزیر دفاع آلمان کارل تیودور زو گاتنبرگ و وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولله به وجود آورده. وزیر خارجه آلمان طرفدار تعیین ضرب الاجل مشخص خروج نیروهای آلمانی از افغانستان است، در حالی که کارل تیودور زو وزیر دفاع آلمان مخالف تعیین ضرب الاجل مشخص برای خروج این نیروهاست. در حال حاضر حدود 5000 عسکر آلمانی در چارچوب آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان مستقر هستند و فعالیت دارند. صدها نفر دیروز در اعتراض به اقدامات آخر ایران در مقابل افغانستان در کابل مظاهره کردند. در جریان تظاهرات که از شارنو کابل آغاز و تا سفارت ایران در کابل ادامه یافت، اعتراض کننده ها شعارهای ضد رهبرای ایران نهره می زدند. این معترضین ایران به دامن زدن تعصبات قومی و دخالت در امور افغانستان متهم کردند. در تظاهرات باشنده های مناطق مختلف افغانستان به دعوت حزب همبستگی ملی شرکت داشتند. این معترضین بر حکومت افغانستان هم اتهام وارد کردند که در دفاع از حقوق اتباع خود در کشورهای همسایه ناتوان است. معترضین همچنان ایران به دامن زدن تعصبات قومی در افغانستان متهم کردند. در قطعنامه‌ای که از طرف معترضین صادر شده گفته شد که شماره از عناصر داخلی زمینه را برای مداخله بیگانه ها در امور افغانستان مساعد می سازند. در قطعنامه همچنان اقدامات آخر ایران سیاسی توصیف شده که به گفته مظاهره کننده ها منظور از اجرای اقدامات وارد کردن فشار بر افغانستان است تا اهداف ایران در افغانستان عملی شود. شنوندی عزیز، از روابط افغانستان ایران میریم به روابط پاکستان و امریکا. در حالی که رهبرای امریکا و پاکستان هنگام دیدار دو روز پیش جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از اسلام آباد یکدیگر خود مورد ستایش قرار دادن، علایم و نشانه های بی حد کم از پیشرفت مسائل عمده در روابط پیچیده امریکا و پاکستان دیده میشه. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از سلطان محمد سرور مشنوید.
هنگام سفر روز چهارشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا به اسلام آباد، رهبران دو کشور در محضر عامه همدیگر را مورد ستایش قرار داده تعهدات همکاری دو کشور را تجدید کردند. اما علارغم ابراز حسن نیت‌ها، مبصرینی که روابط دو کشور را از مدت‌ها بررسی می‌کنند به این باورند که جانبین برای از میان برداشتن اختلافات مهم خود راه طولانی را پیش رو دارند. معاون رئیس جمهور امریکا به هدف کسب حمایت مردم پاکستان از پالیسی دیپلماتیک و نظامی امریکا در منطقه و تشویق رهبران پاکستان به ادامه مبارزه علیه افرادگری و تروریسم به اسلام آباد سفر کرد. اما گفتگوهای جو بایدن با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم کشور و جنرال اشفاق کیانی لوید رسیز اردوی پاکستان پیشرفت‌های خیلی اندکی در راه مبارزه علیه افرادگری و چگونگی رسیدن به یک حل مسالمت‌آمیز در افغانستان نشان داد. جو بایدن و یوسف رضا گیلانی در کنفرانس خبری که بعد از ملاقات دایر کردند، افرادگری را یک دشمن مشترک خواندند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا سعی کرد ادراک وسیعی را که از مدت‌ها در رسانه‌های محافظه‌کار پاکستان ریشه دوانیده و می‌گویند که امریکا برای دنبال کردن اهداف استراتژیک خود جنگ را بر پاکستان تحمیل کرده منتفی سازد. او گفت که امریکا در حقیقت پاکستان را کمک می‌کند تا مناطقی را که در دست گروه‌های افراطی چون القاعده و طالبان می‌باشد زیر تصرف و کنترل خود درآورد. United States and Pakistan have forged an enduring partnership as you referenced. طوری که شما آقای صدر اعظم اشاره کردید، امریکا و پاکستان یک شراکت نیرومند را علیه نظریات افراطی به میان آورده اند. این شراکت طوری که شما اشاره کردید و اساس منافع مشترک و احترام متقابل استوار می باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا بعد از بازدید دو روزه از افغانستان وارد اسلام آباد شد. او هنگام اقامت در افغانستان اسلام آباد را تشویق کرد که همکاری خود در جنگ علیه طالبان را شدت بخشد تا نیروهای امریکایی طبق پلان خروج از افغانستان را در ماه جولای آینده آغاز کنند. پاکستان یکی از جمله کشورهای جهان است که بیشترین کمک‌های آمریکا را به دست می‌آورند. توقع می‌رود پاکستان در سال جاری میلادی کمک‌های نظامی به مبلغ 3 میلیارد دلار دریافت کند. هنگامی که جو بایدن در سابق رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا بود، از لایحه پیشنهادی کری لوگر بیرمن مبنی بر کمک 7.5 میلیارد دلار ظرف 5 سال با پاکستان حمایت کرد. جو بایدن هنگام بازدید خود از پاکستان یک بار دیگر گفت که شراکت نزدیک با حکومت و مردم پاکستان برای امریکا اهمیت حیاتی دارد.
از روابط امریکا با پاکستان شنیدین. از طرف دیگر قصر سفید گفته قرار است رئیس جمهور امریکا به روز جمعه با همتای پاکستانی خود در واشنگتن ملاقات کنه. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای شرکت در مراسم یاد بود از ریچارد هول بروک، نماینده خاص سابق امریکا بر افغانستان و پاکستان که ماه گذشته وفات کرد، عازم واشنگتن شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر قرار باشد که نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشور را در سال 2014 به دوش گیرند، شمار عساکر و پلیس افغان باید بیش از حد تعیین شده باشد. یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیان چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده صورت گرفت. مقامات پاکستانی میگویند مرمی‌های هاون که گمان می‌رود از خاک افغانستان فایر شده‌اند بر یک منزل در شمال غرب پاکستان اصابت کرده 8 نفر را کشت. ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل میگوید که فرمان تیراندازی بالای اختطافچیان مسلح و دیگر جنایتکاران را صادر کرده است. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه با همتای پاکستانیش در واشنگتن ملاقات کند. بیش از 420 نفر در اثر سیلاب‌های شدید و لغزش زمین در برزیل کشته شده‌اند. اکثر قربانیان از دو شهر در شمال ریو د ژانیرو می‌باشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر بازنگه داشتن تأسیسات هسته‌ای‌اش برای مفتشین بین‌المللی قابل غور می‌باشد، اما نمی‌تواند جای تفتیش جهانی یا مذاکرات هسته‌ای را بگیرد. گزارش تازه فریدم هاوس یا سازمان نظارت از حقوق بشر در امریکا زیر عنوان آزادی در جهان میگوید که رژیم های مطلق گرا و طرفدار استبداد در یک بخش وسیع از جهان فشار بر آزادی های سیاسی و مدنی را افزایش دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا حین دیدار از عراق به اساکر امریکایی در بغداد سخنرانی نموده و هم گفت مردم عراق در آستانه تأسیس یک کشور دموکراتیک، نیرومند و موفق قرار دارند. و با شدت یابی موج اعتراضات در تونس، رئیس جمهور آن کشور به روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در انتخابات سال 2014 خود را برای بار دوم کاندید نمی کند. شنونده عزیز، چنانچه همی حال در سرخط خبرها شنیدین، گزارش تازه فریدم هاوس یک سازمان نظارت از حقوق بشر در امریکا زیر عنوان آزادی در جهان گفته که رژیم های مطلق گرا و طرفدار استبداد در یک بخش وسیع از جهان فشار بر آزادی های سیاسی و مدنی را افزایش دادن. بر اساس یک گزارش سالانه، آزادی در جهان سال گذشته هم برای پنجمین سال متواتر سیر نزولی خود ادامه داد و این پنج سال بزرگترین مقطعی زمانی نزول پیوسته و متواتر آزادی در ارزیابی 39 ساله ای سازمان می باشد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کند.
گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی افغانستان، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و بلاروس را از کشورهایی می‌شمارد که از آزادی‌های سیاسی و مدنی برخوردار نیستند. این در حالی است که کشورهای مانند پاکستان، ارمنستان، بوسنیا هرزگوینیا، گرجستان، قرقیزستان و اوکراین دارای آزادی‌های نسبی محسوب می‌شوند. آرک پودینگتون و کریستوفر واکر تهیه کنندگان عمده این گزارش می گویند که آزادی های سیاسی و مدنی در یک بخش وسیع از جهان که جمهوریت های اتحاد شوروی سابق و استثنای دولت های بالتیک را در بر می گیرد، از 9 سال به این سو خط نزولی خود را طی می کند. تهیه کنندگان این گزارش می گویند که کدام تفسیر عمومی درباره کاهش آزادی ها در این منطقه وجود ندارد، اما پودینگتون رئیس بخش تحقیقات فریدم هاوس یک سلسله عوامل را ذکر می کند. یکی از این عوامل میراث اتحاد شوروی می باشد، دیگر نفوذ غیر دموکراتیک روسیه بوده و سومی قدرت اقتصادی رژیم ها در کشورهای دارای ثروت نفت و گاز مانند ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان می باشد.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade basically, has gone from
کشورهای اتحاد شوروی سابق با استثنای جمهوری‌های بالتیک در 10 سال گذشته اساساً از مقام نازل به نازل‌تر پایین آمدند. روسیه این خط نزولی را رهبری کرده پیموده است، اما آسیای میانه یکی از آن مناطق جهان است که رژیم‌های مطلق العنان و استبدادی در آن بیشتر دیده می‌شوند. ازبکستان و ترکمنستان در نازل‌ترین مرتبه فهرست ما قرار دارند. تاجیکستان و آذربایجان هم دستاوردهای خیلی کمی دارند.
Also has very low scores, as does Azerbaijan.
کریستوفر واکر یکی دیگر از تهیه کنندگان عمده این گزارش میگوید تاجیکستان که یک رژیم مستحکم استبدادی دارد، سال گذشته نشانه های منفی دیگری نیز از خود نشان داد.
Tajikistan is a consolidated authoritarian regime that falls in the not free category.
تاجیکستان که یک رژیم مستحکم طرفدار تمرکز قدرت دارد و در جمله دولت‌های غیر برخوردار از آزادی قرار می‌گیرد، سال گذشته چون حکومت تلاش‌های فراخواندن محصلین علوم دینی از پاکستان، ایران و مصر را برا انداخت و این تلاش‌ها متضمن فشار بر والدین محصلین بود، نقاط منفی بیشتر نزول در آزادی‌ها را ثبت کرد.
پاکستان و ایران و این کمپین رپورتدلی انوالود pressure on parents. So
گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی می نگارد که انتخابات مورد نزاع ماه دسامبر گذشته در بلاروس که به اعمال خشونت گرایید و کاهش عمومی آزادی ها در اوکراین دو انکشاف عمده منفی در منطقه محسوب می شوند. گزارش می گوید که روسیه، بلاروس، ایران، چین و ونزوئلا که قوی ترین دولت های طرفدار تمرکز قدرت بوده اند سال گذشته به اعتنایی بیشتر نسبت به آزادی از خود نشان دادند. آرک پودینگتون می گوید که حتی در عراق که یک نوع علایم مثبت در آن دیده شد، در چند ماه بلا تکلیفی و عدم موجودیت حکومت شاهد خشونت‌های محیب سیاسی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنین به خبرها، البته تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گفته اگر قرار باشه که نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشور در سال 2014 خودشان به دوش بگیرن، شماره اساکر پلیس افغانستان باید بیش از حد تعیین شده 400 هزار نفر برسه. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفت حتی تعداد بیشتر از 400 هزار هم شاید کافی نباشد، چون در حال حاضر چگونگی وضعیت امنیتی سال 2014 را نمیتوان پیش بینی کرد، اما با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان برای متحد شدن مسئولیت های امنیتی خود به نیروی بیش از 400 هزار نفر نیاز دارد. یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیای چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. گفته شده فعالیت مخالفین مسلح در ولایات شمالی کشور در اواخر شدیداً افزایش یافته. مقامات پاکستانی گفتند مرمی‌های هاون که گمان می‌ره از خاک افغانستان فایر شدند بر یک منزل در شمال غرب پاکستان ثابت کرده و 8 نفر را کشتند. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که این حمله در منطقه قبایلی که وزیرستان شمالی رخ داد. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که این مرمی‌ها از طرف عساکر افغان و یا خارجی در افغانستان فایر شدند. مسئولین پیمان ناتو در افغانستان گفتند این باره تحقیقات می‌کنند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، هین دیدار از عراق به ساکر امریکایی در بغداد سخنرانی کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، گفت که مردم عراق در آستانه تأسیس یک کشور دموکراتیک نیرومند و موفق هستند. بایدن هنگام سخنرانی به ساکر امریکایی در حومه بغداد همچنان هشدار داد که نیروهای عراق باز هم به کمک امریکا ضرورت دارند. معاون رئیس جمهور امریکا هنگام دیدار غیرمنتظره خود از عراق با لوی آستن، قمندان عمومی نیروهای امریکایی در عراق دیدن کرد و هم با سفیر امریکا در عراق ملاقات داشت و با رهبران عراقی هم. ساعت 7:57 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حال هم غفور متین مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه‌های معتبر غرب در ارتباط اوضاع و رویدادهای افغانستان مطالب و گزارش‌های مختلف به نشر سپردند، از جمله روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان در افغانستان جایگاه زن در میز مذاکره صلح قرار دارد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: شورای امنیت ملل متحد برای اولین بار در تاریخ یکی از روشنفکرترین فرمان را در 31 ماه اکتبر سال 2000 میلادی تصویب نمود که در سر تا سر جهان از آن باعث یک پیروزی بزرگ هم برای زنها و هم برای صلح بین‌المللی استقبال شد. خلاصه کلام، فیصله نامه شمار 1325 شورای امنیت از زنان خواست تا در روند حل همه منازعات و کشمکش‌ها صلح و بازسازی به صورت مساویانه با مردها سهم بگیرند. روزنامه می‌افزاید اندیشه های نوین به شمول اندیشه مساوات و برابری میان زن و مرد حداقل برای یک قرن در محور منازعات فرهنگی افغانها قرار داشت. در سالهای 1920 میلادی شاه امان الله اولین مکتب دختران و اولین محکمه فامیلی را جهت رسیدگی به شکایات زنان تأسیس نمود و مساوات میان زن و مرد را اعلام کرد. هرچند اندیشه های نوین امان الله به قیمت پادشاهی او تمام شد، اما شاه امان الله و ملکه سرایا و خانمش به خاطر تلاشای شجاعانه ایشان جهت عصری ساختن افغانستان هنوز در خاطرها زنده و باقی است. روزنامه لاس انجلس تایم در ادامه می نویسد: در سال 2001 میلادی ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی سرنوشتشان را با سرنوشت آقای کرزی شریک ساختند. ما در کنفرانس بن که فقط دو زن در آن اشتراک داشتند او را بر سر قدرت رسانیدیم. ما میلیون ها دلار برای دو انتخابات ریاست جمهوری پرداختیم، در حالی که افراد آقای کرزی دست به تقلب کاری زدند. خلاصه که ما نه تنها با او و با عنعنات بیش از حد محافظه کارانه ی زن ستیزی او گیر مانده ایم، بلکه حکومت او هم ایالات متحده امریکا را به بزرگترین مشکل جنگ ناتمام روبرو ساخته است. از این که بگذریم، کرزی برای زنان در افغانستان هم هیچ کار انجام نداده است. روزنامه دیگر چاپ امریکا وال استریت جورنال در ارتباط حملات طالبان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: سیلی از حملات شورشان در ماه گذشته به شمول بم انتحاری روز چهارشنبه در کابل که دو کشته به جای گذاشت، آرامش نسبی پایتخت افغانستان را که از تابستان به این طرف برقرار بود برهم زد. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر این بخش مقاله می نویسد: کابل یگانه بخش یا قسمتی از افغانستان است که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت آن را از نیروهای ائتلاف به عهده گرفتند. بنان افزایش حملات طالبان در کابل تاکید بر این دارد که